استان از همکارم نوریاس نوری به استدیو آمده و با برنامه بعدی با شماست. نوریاس جان خیر اغل است.
بله زرغونه منگل تاسو ستړی مشی په دې خبرونه کې اوري چې طالبانو یو مشر هغه راپورونه رد کړل چې وایي پاکستان پر طالب مشرانو فشار راوستی چې له دې هېواده ووزي. دغه راز د لوی اختر په مناسبت مو ځینې ځانګړي راپورونه هم درته چمتو کړي. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپروو. ژوند په شیبو کې او د اساسي او بشري حقونو اونیز پروګرام خو خپرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې پام وکړئ د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان ولسمشر د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې وویل چې د افغانستان دښمنانو تر فزیکي جګړې پر رواني جګړې ډېره تکیه کړې ده او غواړي چې د افغانانو روحیه وځپي او خپل هدف ته ورسیږي. د اروپایي اتحادیې مشرانو اروپا ته د کډوالو د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې موافقه وکړه چې له هغو سوریایي کډوالو سره به چې په ترکیه او اردن او لبنان کې په کمپونو کې اوس 1 میلیارد یورو مرسته کوي. د استرالیا پولیسو وویل چې تیره میاشت لږ تر لږه په یوه لارۍ کې یو اویا تنه کډوال مړه موندلې چې لږ تر لږه لس پکې عراقیان او افغانان هم پکې شامل دي. پوره خبرونه واورئ. نن د لوی اختر لومړۍ ورځ د افغان امنیتي ځواکونو په کابل او نورو ښارونو کې امنیتي تدابیر سخت کړي. د کورنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې له خلکو غوښتي دي چې له اختر په ورځو کې د خوښۍ ډزې ونه کړي او پټاقۍ ونه کاروي. د کورنیو چارو وزارت په دې باور دی چې کیدای شي د هیواد دښمنان له دغو ډزو استفاده وکړي او د خلکو امنیت ګډوډ کړي. د کورنیو چارو وزارت له خلکو دا هم غوښتي دي چې له پولیسو سره همکاري وکړي او که چیرته اړتیا وي 1920 وبخي 1919 شمیرې ته دې زنګ ووهي. د افغانستان ولسمشر د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې وویل چې د افغانستان دښمنانو تر فزیکي جګړې پر رواني جګړې ډېره تکیه کړې ده او غواړي چې د افغانانو روحیه وځپي او خپل هدف ته ورسیږي. ولسمشر اشرف غني زیاته کړه چې د دې مخه به ونیول شي او عملي ګامونه اخیستل شوي دي.
امید ما مبتنی بر خیال و توهم نیست. ما اردوی رو به پیشرفت داریم.
زموږ هیله په خیال ولاړه نه ده. زموږ اردو د پرمختګ په حال کې ده. پولیس مو د ودې په حال کې د امنیتي دزګامو پراختیا مومي. تعلیمي بهیر مو پراخیږي. د سوداګرۍ د سیستم بنسټ د ایښودو په حال کې دی څو د لسګونو کلونو په مخه موږ او سیمې ته ګټه ورسوي. د افغانستان ولسمشر د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې د سولې مسلې ته هم اشاره وکړه او ویل چې د سولې او اتفاق راوستل یوازې د حکومت یا خاص شورا وظیفه نه ده بلکې دا د ټول ملت شریکه دنده ده چې د افغانستان د خیر او ملي وحدت لپاره کار وکړي او خپل مسؤلیت ادا کړي. افغان امنیتي ځواکونه بر روان ژمی د څه باندې 90,000 بالا پوشونو لکه مخ سره مخامخ وي چې د یوې امریکایي څارنې ادارې د یوې امریکایي څارونکي ادارې په وینا هغه به د طالبانو په وړاندې جګړه کې د دغو ځواکونو پر وړتیا اغیز وکړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سر مفتش جان سوبکو پنټاګون د په یوه لیک کې چې تېره اونۍ استولی ویلي چې دغه ستونزه ښایي تر راتلونکي کال پورې هواره نه شي. سوبکو ویلي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د انتقالي امنیتي ځواکونو قمندانۍ چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې مسؤلیت لري د افغان پولیسو لپاره د څه باندې 15,000 بالا پوشونو د جوړولو فرمایش ورکړی چې د روان کال د جولای تر میاشتې ورته ورسیږي خو هغوی ته تر اوسه پورې دغه بالا پوشونه نه دي رسیدلي. 15,000 نور بالا پوشونه په پام کې وچه د 2014 میلادي کال د جولای تر میاشتې پورې دوی ته ورسیږي. جان سوب کووي د سړی هوا لپاره د مناسبو جامو نشټوالی به د عملیاتو په برخه کې د افغان امنیت ملي اردو او پولیسو پر وړتیا بد اغیزه وکړي. هند د افغانستان د حکومت له غوښتنې سره سم د لومړي ځل لپاره د دکتورا شل بورسی افغانانو ته ورکوي. په کابل کې د هند سفارت په خپله ویبپاڼه کې د دغو بورسیو اعلان وکړ. هند هر کال په بیلابیلو برخو کې افغان محصلانو ته شاوخوا 1000 بورسی ځانګړي کوي. د روان میلادي کال په نږدې 0 بورسونو کې 15 د شل د دکتورا دي چې 14 نارینه او یوه ښځه ورته غوره شوي. 211 بورسې د ماستری دي او نورې د لسانس لپاره دي. د دکتورا د پاتې 5 بورسو په اړه تر اوسه هند نه دي ویلي چې محصلان ورته انتخاب شوي دي. د اروپایي اتحادیې مشرانو اروپا ته د کډوالو د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې موافقه وکړه چې له هغو سوریایي کډوالو سره به چې په ترکیه او اردن او لبنان کې په کمپونو کې اوسي 1 میلیارد یورو مرسته کوي. د اروپایي شورا مشر ډونالد توسک چې په بروسل کې د اروپایي مشرانو د بیړنۍ غونډې مشري کوله وویل چې مشرانو همداراز موافقه وکړه چې د کډوالو په مسیر کې پرتو لومړنیو هیوادونو لکه ایټالیا او یونان کې به نوي مرکزونه د نومبر تر میاشتې پورې پرانیزي چې د اروپایي اتحادیې څارونکي وکولی شي په دغو مرکزونو کې په چټکۍ سره هغه کسان په نښه او راجستر کړي چې د پناه اخیستو وړ دي. په دغو مرکزونو کې به دغه راز هغه کسان هم ډیر ژر پنهښه کیږي چې د اقتصادي دلایلو له امله یې هجرت ته مخه کړې. دغه ډله به ښایي د پناه اخیستو مستحق نه پیژندل کیږي او پناه به یوازې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې د جګړو له امله خپلو وطنونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د یو بل خبر له مخې د استرالیا پولیسو وویل چې تېره میاشت لږ تر لږه په یوه لارۍ کې یو اویا تنه کډوال مړه موندلې چې لږ تر لږه لس پکې عراقیان دي. له نږدې یوې میاشتې وروسته چې دوی په یوې لارۍ کې چې د هوا د بندېدو له امله سا ورکړې د نهو عراقي سړو او یوې مېرمنې هویت پېژندل شوی او د څلورو جسدونه د هغوی کورنیو ته ورکړل شوي دي. د استرالیا د پولیسو ویان وویل چې د نورو هویت به وروسته له هغې معلوم کړي چې خپلوانې ورسره نور معلومات شریک کړي. په دغو کډوالو کې یو شمېر افغانان شامل دی. پاپ فرانسیس به نن د امریکا کانګرس ته وینا وکړي. دا لومړی ځل ده چې د کاتولیکانو مذهبي مشر کانګرس ته خبرې کوي. تر دې وروسته به پاپ فرانسیس نیویارک ته ولاړ شي او د ملګرو ملتونو د اویاویمې کلیزې په مراسمو کې به برخه واخلي. پاپ فرانسیس تیره ورځ د متحدو ایالاتونو د سفر په لومړۍ ورځ په سپینې ماڼۍ کې تر 12,000 ډیرو کسانو ته وینا وکړه. اته اویا کلن پاپ ټینګار وکړ چې د چاپیریال ساتنې لپاره باید نورې هڅې وشي. د همداراز د امریکا ولسمشر په دې برخه کې وستایه او وویل
I find it encouraging that you are proposing an initiative for reducing
the dot world چې تاسو د هوا د ککړتیا لپاره لې ابتکار ډک وړاندیز کړی دی. بیړه پکار ده. دا ماته معلومه شوې ده چې د هوا بدلون هغه ستونزه ده چې نور نشي کېدای چې راتلونکي نسل ته امپرې خودل شي. د پاپ تر خبرو وروسته د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل چې پاپ یو ځل بیا خلکو ته ورپه یاد کړل چې دا زموږ دینی وظیفه ده چې د مځکه کوره وساتو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په ماسکو کې د یوه جمعه د پرانستلو په مهال د اسلامي دولت افراطي ډله وغندله. په هغو مراسمو کې چې د جمعه د پرانستلو لپاره جوړ شوي و، پوتین وویل د اسلامي دولت په نوم ترورستان د کرکې د خپرېدو له لارې، د دیني عالمانو په ګډون په وحشي ډول د خلکو د وژلو له لارې او د اسلامي فرهنګ د ورانولو له لارې غواړي چې د نړۍ ستر دین اسلام بدنامه کړي. پوتین همداراز وویل چې دغه نوی جماعت به د زده کړې یو مرکز وي چې د انساني فکر او حقیقي اسلام د ارزښتونو د خپرېدو لپاره به هڅې کوي. په دې مراسمو کې چې پرون ترسره شول، د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان، د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس، د چچنیا مشر رمضان قادروف او په مسکو کې د امریکا سفیر جان تفت برخه اخیستې وه. پوتین له ترکیه او قزاقستان څخه مننه وکړه چې د دغه جومات په جوړولو کې ورسره مرسته کړې ده.
مې پرزنتلنه پرویلستو ترکیې قزاقستان زا فکلاد و ریکنستروکسیو میچت.
په دغه شپږ پوړیزه جومات کې په یو وخت کې 10,000 تنه لمونځ کوونکي لمونځ کولی شي. دا جومات په روسیه کې دریم ستر جومات دی. اسلام په روسیه کې دوهم لوی دین دی چې اټکل کېږي له 1500 تر 3 میلیونو پورې مسلمانان پکې وي. ګمان کېږي چې په موسکو کې به یوازې 2 میلیونه مسلمانان ژوند کوي. یو نوی راپور وایي چې په نړۍ کې تر 100,000 ډیرې ښځې او نجونې زندانې دي. په لندن کې د جنایي تګلارې تحقیقاتي انسټیټیوټ په یوې څیړنه کې چې تیره ورځ خپره کړې ویلي چې په تیرو 15 کلونو کې د ښځینه بندیانو شمیر په نړۍ کې 50% زیات شوی دی. د دې څیړنیز راپور له مخې د دغو زندانیانو نیمایي د امریکا په متحدو ایالتونو، چین او روسیې کې دي. په هغو هیوادونو کې چې ډېرې ښځې پکې زندانې دي یو هم ترکمنستان دی. څیړونکو وایي چې د ښځینه زندانیانو شمیره به په نړۍ کې تر دې لوړه وي ځکه چې ځینې هیوادونه کره شواهد نه لري او د ځینو هیوادو لکه چین احصایه نیمګړې ده. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 2019 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه هم اوریدلی شئ. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د طالبانو یو مشر هغه راپورونه رد کړل چې وایي پاکستان پر طالب مشرانو فشار راوسته چې له دې هېواد ووزي.
یک وقت است که من برای تان میگم که طرف دولت پاکستان کدام فشاری را مطالعه احساس نکرد.
د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي د جوماتونو ملا امامان دنده لري چې د اختر په لومړۍ ورځ د نورو مسایلو تر څنګ خلک سولې او ملي یووالي ته راوبولي. عام خلک هم د دولت له وسلوالو مخالفانو غواړي چې له حملو د لاس واخلي او اختر د خلکو په غم نه بدلوي.
دغه انفجارونه چې کوي دې ته د الله د نیکۍ هدایتو کې ولې د بېګنا انسانانو وینې توی کې باید دې کار نه لاس واخلي او نور د خپلو مسلمانانو ورونو وینې توی نه کي.
په لوی اختر کې اکثره خلک قرباني کوي خو قرباني په چا کېږي؟ په دې اړه مولوی و دیني عالم سره مرکه کړې.
قرضدار به نه وي، شخصی کور به ولری د دې د کور او د ژوند هغه ضروری حوایج پوروي د دې نورسته په دغه شخص باندې قربانی واجب دی.
دوه اونیس پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپروو. ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام کې مو هم د لوی اختر د دودونو او رواجونو پر مسایلو خبرې کړې دي. یو هم په دغو دودونو کې د نکروز دود دی.
قلب نه چاوه نورم دسې چاپی ګلان دغسې رسمونه پخې مې چې زما په یادیږي چې زه که وړکۍ وم وړکیتوب کې مې مور راته سرې کړي اوسي.
د اساسي او بشري حقونو بل اونیس پروګرام هم د خپرونې په وروستۍ برخه کې درته خپرو. په پاکستان کې د یو خبر شوی راپور لمخې ویل کېږي د افغان طالبانو یو شمیر مشران له دغه هیواده تښتېدلی دي، خو کابل له طالبانو سره د اسلام آباد پر چلند شک کوي او وایي چې هغوی په خپلو کې سره مخالف کړي دي څو د خپلې خوښې مشر ورته غوره کړي. بل ورته د افغانستان د دولت پلاوی نیویارک ته روان شوی دی څو د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د افغانستان او سیمې د امنیت په اړه د افغان حکومت دریز نړیوالو ته روښانه کړي. تفصیل احمد شیبراورو.
د افغانستان اجرایي رئیس نیویارک ته ولاړ څو د ملګرو ملتو په بیایمه عمومي غونډه کې برخه واخلي. عبدالله به په دې غونډه کې د افغانستان د حکومت لیدلوری له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې او په دې اړه د سیمه ییزې همکارۍ په ارتباط څرګند کړي. داسې نتایج شوي راپور نه خپره شوي دي چې افغان پلاوی به د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې په افغانستان کې د پاکستان د مداخلې مسله راپورته کړي. خو پرون چې کله اجرایي رئیس له کابله د نیویارک په لور روان شو، د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د یو پاکستاني چارواکي په وینا چې نوم یې نه دی اخیستی خبر ورکړ چې د طالبانو یو شمېر مشران په وروستیو کې له پاکستانه وتلي دي. یو شمېر هم د وتلو په حال کې دي او اصلي علت یې دا دی چې پاکستان هغوی ته خبرداری ورکړی دی چې د پاکستان له خاورې د افغانستان دننه عملیات ونه کړي. د طالبانو یو چارواکی عبدالمنان نیازی بیا دا خبره رد کړه او ازادي رادیو ته وویل تر اوسه موږ ته کوم ګواښ نه دی شوی چې د هغه له مخې زموږ کوم کس مجبور شوی وي چې افغانستان ته ولاړ شي، او دا یو واقعیت دی چې د پاکستان د دولت له لوري موږ تر اوسه کوم فشار نه دی احساس کړی. عبدالمنان نیازی زیاته کړه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحد پرانیستی دی او د دوی کسان کېدی شي چې په قبایلي سیمو کې یو لور او بل لور ته ولاړ شي او راشي. د افغانستان اجرایي رئیس په د متحد ایالاتونو د سفر پر مهال د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته د وینا ترڅنګ د ملګرو ملتو له عمومي منشي بان کی مون، د ایران له ولسمشر، د تاجکستان له ولسمشر او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سره خبرې وکړي. همدارس بل یو شمېر امریکایي چارواکو سره هم د افغانستان په اړه وژغي شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نور الله قلومي تیر ورځ تور پوری کړ چې پاکستان طالبان سره بیل کړی دي او دوی ته په خپل خوښه مشر ټاکي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان تیر اونۍ ویلی وو چې د مشرتابه پر سر د طالبانو اختلافات د سولې د خبرو د لارې خنډ شوی دي، خو اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه د پاکستانی چارواکو په وینا چې نوم یې نه دی یاد شوی خبر ورکوي چې اسلام آباد له کابل غواړي چې د دوو غوښتنو ترمنځ یو انتخاب کړي، یا د طالبانو سره د سولې د خبرو لار غوړه کړي، او کدا لار نه انتخابوي او جګړه غوړي نو پکار ده چې افغانستان، پاکستان او همدارس چین او د امریکا متحده ایالاتونه په دې اړه خبري وکړي.
د افغان طالبان ترمنځ د مشر پر سر اختلافات لا هاور شوی نه دي. طالبان یو مسول عبدالمنان نیازی ازادي راډیو ته وویل چې هیله لري تر اختر وروسته به دوی د دوونیو په منځ کې خپل مشر وټاکي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدلای شئ. نن د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. افغان امنیتي ځواکونو په کابل او نورو ښارونو کې امنیتي تدابیر سخت کړي دي. د لوی اختر لپاره د نیول شو تدابیرو په اړه بل خپل خبر اعلان سره وغږی، خو بیا هم د اختر په مناسبت راپورونو ته مخه کوو. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي د جماعتونو ملا امامان دنده لري چې د اختر په لومړۍ ورځ د نورو مسایلو ترڅنګ خلک سولې او ملي یووالي ته راوبولي. د دې وزارت مرستیال دایالحق عابد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د حج او اوقاف وزارت په دې اړه د ټولو جماعتونو ملا امامانو ته سپارښتنې کړې دي. په عین حال کې یو شمېر دیني عالمان هم له مالدارو خلکو غواړي چې په اختر کې له بې وزلو کورنیو سره مرستې وکړي. نجا صافی تفصیل اوروي.
د اختر شپې ورځې تر بل هر وخت یو ښه موقع شمیرل کیږي تر څو دینی عالمان په خپلو څرګندونو کې خلک سولې، ملي یووالي او له بې وزلو کورنیو سره مرستې ته راوبولي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي چې د ټولو جوماتونو ملا امامانو ته ویلي تر څو د اختر په ورځو کې خلکو ته د سولې او قربانۍ په اړه ځانګړې سپارښتنې وکړي. د دې وزارت مرستیال دیالحق عابد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
اول موضوع صلح اسکه
لومړی د سولې موضوع ده چې د ټولو جماعتونو ملا امامان باید د سولې په اړه هم دعا وکړي او هم خلک وهڅوي. اختر کې زموږ ټینګار په دې دی چې اړو کورنۍ سره مرستې وسی او همدارنګه باید د قربانۍ د ادا په اړه هم معلومات ورکړل شي تر څو خلکو ته اما په هوای وسی.
ښاغلی عبد همدارنګه په سعودي عربستان کې له افغان حاجیانو هم وغوښتل تر څو په افغانستان کې د سولې او ثبات په اړه دعا وکړي. اخترونه چې د مسلمانانو مذهبي جشنونه دي د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د سلګونه میلیونه مسلمانانو لخوا د خاصو مراسمو په ترڅ کې لمانځل کیږي، خو سږکال لوی اختر په افغانستان کې په داسې حال کې رارسیږي چې بیکاري او ناامني د تیرو کلونو په پرتله زیات او خلک په ناوړه اقتصادي وضعیت کې دي. په عین حال کې دیني عالمان ټینګار کوي چې مالداري کورنۍ باید د بېوزلو خلکو لاس ونیسي او ورسره مرسته وکړي. دیني عالم غلام محمد څخه ورو چې خلک باید د اختر په ورځو کې کومو مسایلو ته پام وکړي.
یو مسلمان د بل سره چې لکه ناشتی دی خپه دی، هغه سره اصلاح وکړي، آشتی وکړي، د فقراو د مساکینو د زړونو نه خبره شي، څوک چې چا ثروتمند دي، سرمایه دار دی، لکه متمولین دي، هغوی سره احسان وکړي او بیا د قربانۍ چې څوک حلالوي ټول خپل ګاونډیانو ته او نور مسلمانانو ته څونه چې وس رسیږي هغوی ته ورسوي. او ډېر سرمایه داران دي چې دا پکار دي چې د ټول فقراو مساکینو لکه احوال پرسی وکړي، خلکو د مسلاتو
نه ځان پوهه کی او خبر شي. خو ام وګړي څه غوښتنه لري؟ د کابل ښار اکثر اوسیدونکو بیا له هر څه مخکې د سولې غوښتنه وکړه. دوی د جګړې لخکېلو غاړو غواړي چې لږ تر لږه د اختر په ورځو کې له حملو او تاوتریخوالو لاس واخلي.
نوم یې جمیل احمد دی. دا غوښتنې پیژارونه چې کوي د الله د نیکه هدایتو کې ولې د بې ګناه انسانانو وینې توی کې باید دې کار نه لاس واخلي او نور خپل مسلمانانو وروڼو وینې توی نه کې او اختر په خوشحاله او په امنیت سره تیر مرور چې کوم دی باید اغم راشي او خپل اختر په خوشاله سره تیر کی.
د دې انتظار انتها نه خسته شوی د مملکت کار خو د سګدار د کور نشي راوتل. بس د دې د انتظار انتها نه غوړم غوړ چې سور به عمل کړی شي. باید کینه بدل کینه پر ونه سره ټول دی او سوسه شي سره.
نو مې ربی الله باید چې خوشحالي وکي، مینا محبت وکي، یو بل کار راشي چې په خوشاله باندې اختر تیر کی.
دوی په دې باور دي کچېرې دنیا عالمان، حکومت او د ټولنې نور وګړي په ګډه هڅه وکړي نو لری بنوي چې افغانان یوې سراسري سولې ته ورسیږي او خلک به اخترونه په خوشحالۍ سره لمانځي.
په لوی اختر کې اکثره خلک قرباني کوي، خو قرباني په چا کېږي؟ په دې اړه قاسم سولمل له دینی عالم شمس الرحمن فروتن سره مرکه کړې ده او لومړی ورڅخه په لوی اختر کې د قرباني د هدف او فلسفې په اړه پوښتنه کړې ده. ښاغلي فروتن په ځواب کې وویل:
اساسی ترین فلسفه د قربانی عبارت د دې دی چې د حضرت ابراهیم علیه الصلاه والسلام او حضرت اسماعیل سنت ژوندۍ کول دي. بیا بل فلسفه دا ده چې په اسلام کې انسانیت ارزښت لري. نو الله سبحانه و تعالی په اوله مرحله کې د امتحان په توګه حضرت ابراهیم ته و فرمایل چې تاسو اسماعیل ذبح کړئ. حضرت ابراهیم د زړه لکومه دغه کار ته اقدام وکړه، خو الله تعالی او فرمایل چې تا هغه څه چې ما ویل هغه د ادا کړه. او زما پیام داده چې اسلام کې په الهی ادیانو کې انسانیت ارزښت لري، زه نه غواړم چې حضرت اسماعیل ذبح شي. چې دا پیام مونږ او تاسو ته اوس هم دی چې په اسلام کې او الهی ادیانو کې د بیگنا خلکو د وژنې څخه، د بیگنا خلکو د قتل څخه، د بیگنا خلکو د توهین او سپکاوی څخه باید ډډه وشي.
که اوس بیا هم پر دې باندې تم سوچې، نن سبا د هر ډول مراسم چې دي، که هغه دینی مراسم دي یا مثلا نور سنتي مراسم دي، تر ډېره پورې تشریفاتي بڼه خپله کړې ده. یعنی خلک فقط د دې لپاره دا کار کوي چې نور خلک یې وویني او دا خبرونه کې چې ګواکې فلانی کس دا مراسم تر سره نکړل یا مثلا قرباني و نکړه، دا قرباني باید په څه شکل باندې تر سره شي او کوم کسان باید قرباني وکړي؟ آیا دا اتمی ده چې باید هر څوک قرباني وکړي او که خپل ځانته شرایط لري؟
اول خو هغه دینی مراسم، هغه صدقات، هغه خیرات چې تشریفاتي بنه ولري، ریایي بنه ولري، او همدارنګه رقابتي بنه ولري، دا اصلا ثواب نه لري. په عبادتي مراسمو کې اخلاص ډیر مهم دی، د الله تعالی رضایت په نظر کې نیولو دا ډیر مهم دی. لهدا هر هغه کس چې مالک نصاب وي، مالک نصاب په دې معنی لکه څنګه چې یوسف قرضاوي په خپل کتاب کې په دې اړه مفصل خبره کړې دي چې یو کس حد اقل مالک د 15 اتیا ګرام سره زر یا د دې معادل نقد پیسې چې یو لک اتیا یا یو لک اویا زر افغانی کیږي، یا د یو لک اتیا زر افغانی یا 15 اتیا ګرام سره زر معادل تجارتی اموال ولري یا زیات وي، یا داسې اموال وي چې په کور کې پراته وي ورته ضرورت و نه لري، د دې د اصلي حوایجو څخه نه وي، خو قیمت 15 اتیا ګرام سره زر یا یو لک اتیا زر افغانی پوره کولی شي، دا شخص په عین حال که چې دومره اموال حد اقل ولري قرضدار به نه وي، شخصي کور به ولري، د دې د کور او د ژوند هغه ضروري حوایج پوره وي، د دې نه وروسته په دغه شخص باندې قرباني واجب دی. خو که د یو شخص په وجود کې دغه شرایط موجود نه وي، خود دی ډیر سخت علاقمند قربانی دی او غواړي چې په دغه ورځ کې دغه قربانی سرته ورسوي، قرض کوي یا پیسې دوغمره لري چې حد اقل یو غوا حیوان واخلي ذبحه کوي، نو د دغه اشخاصو په برخه چې مالکین د نصاب نه دی قربانی کول مستحب دی، یعنی اجر و ثواب بیا هم د الله سبحانه و تعالی دوی ته رسیدي.
مخکې تاسو د سره زرو مسله یاد کړو، دا چې باید کوم کسان په کوم شرایطو باید قرباني وکړي. کله تر اوسه د ګډ ژوند مسلې ته فرزند په یوې کورنۍ کې نارینه یا به رئیس د هغه کورنۍ قرباني کوي، هغه میرمنې چې سره زر لري یا جواهرات لري، هغوی ته هم لازمه ده چې باید بیل قرباني وکړي کنه؟ هغوی هم په حساب شراکت لري په همدې قرباني کې چې د ټولو په استازیتوب ترسره کیږي؟
د خزو په برخه او خوینو په برخه کې هر هغه خزه چې حد اقل 15 اتیا ګرام سره زر لري، نو دا مالک د نصاب ده، نو مستقلا په دغه سه خزو باندې هم قرباني واجب دی. پاتشو په ګډ او مشترک ژوند کې چې پلار وي او زامن ورسره شریک وي، دغلته هر څومره مال چې د زامن ګټي پلار ته ورکوي، نو مالک حقیقي پلار دی، نو یوازې په پلار باندې یا د کور په مشر باندې قرباني واجب دی.
بله، په اوده ورستۍ پښتنې په توګه به کراته وایس چې د هغه کس چې حیوان قرباني کوي یا ذبح کوي یا په حساب قصاب مشتصور ته وایو، د څه خصوصیات باید ولري؟
ذبح یا ذبح کوونکی که څو شرط موجود دی. اول دا ده چې مسلمان وي یا اهل کتاب وي. اهل کتاب یهودی یا نصرانی وي، خو په خپل دین او په خپل معتقداتو باندې پاتې وي او الله وپیژني. په دوم قدم کې همدا یهود نصرانی مسلمان د الله په نامه ذبحه کړي، د هغه چا په لاس کې چې چاړه وي هغه بسم الله الله اکبر وایي. او درېمه خبره دا ده چې هغه کس چې حیوان ذبحه کوي، خ خبره دا ده چې بالغ وي، که بالغ هم نوي خو تنکی زوان، یعنی بلوغ سن ته برسیدل نوی، خو ممیز وی. ممیز په دې معنا چې هوښیار وي، عاقل وي، بیدار وي، په دې پوه وي چې یاره زه کوم عمل سرته رسوم او بسم الله ویل په کوم ډول ویل شي، دا هم که ذبحه کې مشکل نشته. حتی که خزینه هم ذبحه کې هیڅ کوم مشکل شرعي نه لري.
دینی عالم شمس الرحمن فروتنو چې په لوی اختر کې د قرباني په اړه له دینی اړخه معلومات ورکول دی، وایي چې قرباني په هغه چا کېږي چې پوره وړی نه وي، کافي پیسې ولري او د کورنۍ مشر وي او په ټولو خلکو هم قرباني نه کېږي. د قرباني لپاره خلک څاروي اخلي، خو د کابل په ګډون له اکثر ولایتونو څخه مو راپورونه درلودل چې په وروستیو کې د څارویو بیې ډېرې لوړې شوې دي، البته څو چنده زیاتې شوې دي. د اختر په شپه ورځو کې یو دود هم داده چې اکثرا خلک پټاقي واروي او د خوخي د ذکوي خو د کورونې چارو وزارت په وی اعلان کې خلک غوښتي دي چې له دې کار د ډډه وکړي. د کورونې چارو وزارت په باور کې د شه د هوا دښمنان له دغه دزو استفاده وکړي او د خلکو امنیت ګډوډ کړي. کابل خاریان هم له کورونې غوړي چې خپل ماشومان ته د پلاستیکي وسلو او پټاقي لاخستو ډډه وکړي. دوی وايي په اختر کې د پټاقي او پلاستیکي وسلو استعمال خلک په تشويش کې چې یو دې اختر خوشحالي خای په غم بدل کړي. په عین حال کې اروا پوخان په دې باور دي چې هغه ماشومان چې د لوبولو وسلو څخه استفاده کوي دوی پر راتلونکي ناوړه اغیز کوي. تفصیل دې رحمت الله افغان پر راپور کې.
په افغانستان کې نږدې څلور لسیزو جنگ جګړو لرواني په لوا پر ماشومانو هم ناوړه اغیز کړی. ځینې ماشومان د اختر په شپو ورځو کې له پلاستیکي وسلو او پټاقیو څخه د ځان د خوشحالۍ او د جنگ د تمثیل لپاره استفاده کوي، خو د هغه څه دي چې هم افغانان په ځانګړې توګه کابل خاریانی اندېښمن کړي. دوی له دولت څخه غواړي چې د دې کار مخه ونیسي. دو تنو کابل خاریانو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
قاچاقبران دا رانوړي، ځونه رانوړي، وارد نه کوي افغانستان ته. بل والدین داسې فکر وکړي چې ماشومان د دې څخه وسات، د په ځای ورته یو کتابچه واخلي.
کورنۍ خپل دا کوشش وکړي چې ماشومان صحیح لار ته تیار کړي او دا شیان ورته خپل وانخلي، ځکه کدی ورته دا زمينه مسایده نه کی هغه یې څه کوي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د ویلامي په خبرولو سره لا ټولو افغانانو په خاص ډول له کابل خاریانو څخه په کلک غوښتي چې د اختر په شپو ورځو کې د پټاقیو له استعمال او هوایی ډزو څخه چې د خاریانو د زورمنې سبب ګرځي په کلک اډډه وکړي. په ورته وخت کې د رواني چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې د پلاستیکي وسلو او پټاقیو استعمال کله یو پلوا د لویانو د اندېښنې سبب ګرځي، له بل پلوه د ماشومانو په راتلونکي ناوړه اغیز کوي. د افغانستان د عامې روغتیا په وزارت کې د رواني روغتیا مسؤل ډاکټر بشیر سروري وایي هغه ماشومان چې پلاستیکي وسلې کاروي په جنگي روحیه روزل کیږي.
اطفال خو به صورت عموم سبب ترسش میشه.
په مجموع کې د ماشومانو د ډار سبب ګرځي. هغه لویان چې ویدوي یا رواني ستونزې ولري هم ناراحته کوي. همدارنګ د هغو کسانو په ذهن ناوړه اغیزه کوي چې د جنگ ترخی خاطرې لري. دوی ته جګړې ور په زړه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د پروان اوسیدونکو د یو کمپاین په ترڅ کې له دوکانونو څخه پلاستیکي وسلې راټولې او یې سوځولې. بلخو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې چارواکي چې د پلاستیکي وسلو او پټاقیو سوداګرۍ له قانوني پلوه منع ده. د دې خونې مرستیال خانجان الکوزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې په ټولو سوداګرو غږ وکړ چې له دې سوداګرۍ څخه ډډه وکړي.
ټولو تاجرانو نه خواهش کوم چې دا رانوړي او همدارنګه موږ د دولت نه خواهش کوو چې دا تعرفې نه وباسي. زما هیله دا ده چې د افغانستان خلک هم او د کابل شاریان هم خپل اولادونو ته توصیه وکړي چې د دغه جنس د خریداري نه ګلوګيري وشي، مخنیوي وشي. دا زمونږ په ګټه نه ده، هم په اقتصادي لحاظ، هم په ذهني او سیاسي لحاظ او د هندي په لحاظ.
هغه زیاته کړه یا د وستې له ګوانډیو هیوادونو څخه په قاچاقي ډول افغانستان ته راوړل کیږي. که څه هم د کابل په بازارونو کې د ماشومانو د لوبو وسایل او په ځانګړې توګه پلاستیکي وسلې په آزاد ډول پلورل کیږي، خو د کابل امنیت قومندان له خلکو غواړي چې د دې کار په مخنیوي کې ورسره مرسته وکړي. عبدالرحمن رحیمی وایي که د هر چا په دوکان کې وسلې ولیدل شي قانوني چلند به ورسره وسی.
هم تو جنس در هر دوکان گیر شو
که چیرې د جنس په هر دوکان کې وموندل سي، موږ موضوع ته داسې انکشاف ورکو چې د لکم سوداګر څخه خستل سوي او بلاخره درې مو څلرم لاس څوک دی د ټول نسو د قانون منګولو ته سپارو
مطابق قانون مجازات میشه.
دا په داسې حال کې ده چې په تیر کوشنی اختر کې څه باندې سل ماشومان په پلاستیکي وسلو ټپیان شوی وو او د زیاترو سترګې ړندې سوي وي. که څه هم په نورې نړۍ کې د پلاستیکي وسلو استعمال عادي خبره ده، خو دا چې په افغانستان کې جنگ دی، د وسلې هر ډول اواز ته خلک د یو خطر په سترګه ګوري او په تشویش کې اچوي. د چارو کارپوهانو حکومت ته سپارښتنه کوي هغه قاچاقي لارې چې افغانستان ته منع شوي سوداګري مواد پرې راځي امنیت ټینګ کړي او هغه سوداګر چې یاد مواد افغانستان ته راوړي د قانون منګولو ته وسپاري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
حکمت الله حماس د هلمند له نادلي ولسوالۍ څخه لیکلي دي چې طالبان د لوی اختر په مناسبت د د افغانستان له حکومت سره سوله وکړي، افغانان له جګړو ستړي دي. تاج محمد بیا له هلمند لیکلي چې ټولو افغانانو ته د اختر مبارکي وایم، ورپسې د وسلوالو طالبانو څخه غواړم چې دغه اختر دې په افغانانو په غم نه بدلوي. تاسو ټولو مننه چې د افغان بی سیم اته سوه اتلس شمېرې له لارې موږ ته پیغامونه راستوئ، موږ یې هم درته هرومرو خپرو. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو، خو تر دې مخکې په افغانستان کې اته نیمې بجې دي. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. نن د لوی اختر لومړۍ ورځ د افغان امنیتي ځواکونو په کابل او نورو ښارونو کې امنیتي تدابیر سخت کړي دي. کورنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې له خلکو غوښتي دي چې د اختر په ورځو کې د خوښۍ ډزې ونه کړي او پټاقې ونه کاروي. د افغانستان ولسمشر د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي چې د افغانستان دښمنانو تر فزیکي جګړې پر رواني جګړې ډېر تکیه کړې او غواړي د افغانانو روحیه وځپي او خپل هدف ته ورسیږي. افغان امنیتي ځواکونه به را روان ژمی د څه باندې نوي زره بالا پوشونو له کمښت سره مخامخ وي چې د یوې امریکایي څارونکي ادارې په وینا هغه به د طالبانو په وړاندې جګړه کې د دغو ځواکونو پر وړتیا اغیز وکړي. هند د افغانستان د حکومت له غوښتنې سره سم د لومړي ځل لپاره د دکتورا شل بورسیې افغانانو ته ورکوي. د اروپایي اتحادیې مشرانو اروپا ته د کډوالو د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې موافقه وکړه چې له هغو سوریایي کډوالو سره به چې په ترکیه، اردن او لبنان کې په کمپونو کې اوس یو میلیارد یورو مرسته کوي. د استرالیا پولیسو وویل تېره میاشت لږ تر لږه په یوه لارۍ کې یو اویا تنه کډوال مړه موندلي چې لږ تر لږه لس پکې عراقیان وو. په دغو کډوالو کې یو شمېر افغانان هم شامل دي. پا فرانسیس بنن د امریکا کانګرس ته وینا وکړي. دا لومړی ځل ده چې د کاتولیکانو مذهبي مشر کانګرس ته وینا کوي. تر دې وروسته به پاپ فرانسیس نیویارک ته لاړ شي او د ملګرو ملتونو اویاویمې کلیزې په مراسمو کې به برخه واخلي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په موسکو کې د یو جمعه د پرانستلو پر مهال د اسلامي دولت افراطي ډله وغندله. په یو نوی راپور وایي چې په نړۍ کې تر 1 لک ډېرې ښځې او نجونې زندانې دي. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې هم لوستلی شئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ په انټرنیټ پاڼه کې د غراز د افغانستان او سیمې په اړه مطالب لوستلی او کتلی شئ. د ازادي راډیو خبرونه هم د انټرنیټ لارې صاف یا واضح اوریدلی شئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو، ستاسو د اساسي او بشري حقوقو اونیز پروګرام او د غراز ژوند په شیبو کې. ژوند په شیبو کې اونیز پروګرام کې مو هم د لوی اختر دودونو او رواجونو پر موضوعاتو د اختر وبخې د اختر دودونو او رواجونو په اړه معلومات ترلاسه کولای شي. یو هم په دغو دودونو کې د نکروزو دود دی. خو مخکې له دې چې د اونیز پروګرامونو ته ورسیږي، یو نړیواله موضوع راخلو. روسیه غواړي په اوکراین پولې ته نږدې یوه لویه پوځي اډه جوړه کړي. د روانې میاشت په پیل کې هم د دغې اډې د جوړولو راپور ورکړل شوی و. په هغه وخت کې د اوکراین سرحد ته نږدې د روسیې لخوا د پوځي اډې له جوړولو سره ناتو سخت عکس العمل ښکاره کړ. تفصیل له احمد شي براورو.
د راپورونو له مخې روسیا غواړي چې د اوکراین پولې ته نږدې دوهمه ستره پوځي اډه جوړه کړي. رویټرز سرشنس د ملکی خلکو په وینا د چهارشنبه پورس خبر ورکړ چې د روسي رفا وزارت د اوکراین له پولې 45 کیلومتره لري د بوکچار په شار کې نیت لري چې وزړه پوځي ډیپو په ویلو یې اډې بدل کړي. د خبر لمخې په دې اډې کې به په لسکونو ودانې جوړې شي چې تر 5000 ډیرو پوځانو ته به تسهیلات پیدا شي او 1300 زغروال ګاډي به پکې وي. لویدیز روسیه تورنوي چې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي. د امریکا په سنا کې د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین تیر ورځ د اوکراین په اوډیسا شار کې خبري کانفرنس سره خبرو پر مهال پر امریکا انتقاد وکړ چې ولې د روسي په څیر چې له بیلتون غوښتونکو سره مرسته کوي له کیف سره د وسلو مرسته نه کوي. دا د امریکا د ویار لپاره د شرم ځای دی چې موږ غیرتمنو اوکراینیانو ته چې د روسیې له مدرنو وسلو سره جګړه کوي دفاعي وسلې نه ورکوو. امریکا مخکې له اوکراین سره د یو شمېر تجهیزاتو مرسته کړې ده، خو کیف له امریکا څخه غواړي چې وسلې ورکړي. رویټرز سرشنس څرګندوي چې د روسیې دفاع وزارت غواړي یو لیوا د بوکچار اډې ته ولېشتوي او هلته داسې روزونکي پوځیان ځای پر ځای کړي چې هغوی اټومي، بیولوژیکي او کیمیاوي بریدونو ته ځواب وویلی شي.
تر دې مخکې د روانې میاشتې په پیل کې رویټرز اژانس خبر ورکړی و چې روسیا د بیلوګراد اوبلست په سیمه کې چې د اوکراین لوهانسک سیمې ته نږدې پرته ده پوځي اډه جوړوي. د دې اډې په اړه د ناټو ویاند ازادي راډیو ته ویلي وو چې د اوکراین د بې ثباته کولو د هڅو له امله ناټو اندېښمنه ده، خو د تیرې ورځې له راپور راوروسته چې روسیه لویه پوځي اډه د اوکراین پولې ته نږدې جوړوي، تر دې دمه ناټو څه نه دي ویلي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یو بلی خبرونی اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هر کله کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونی په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او په لوی شارونه کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمن اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې په هیواد کې د جنسي تیریو د پیښو د زیاتوالي پر لاملونو بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ایز دفتر مشر شمس الله احمد زیدی. احمد زید صاحب شرغلاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر مننه کوم خپل خپل سلامونه ونی کیږي د ازادي رادیو معزز اوریدونکو ته ډالۍ کوم.
احمد زید صاحب، کپه دې اړه معلومات راکړي چې په هیواد کې د جنسي تیریو د پیښو د زیاتوالي لامل پڅ کېدی.
متاسفانه په افغانستان کې لکه چې د نورو جرایم او اساسي انګیزه او عوامل د زیاتوالي چې په ټولنه کې قانون نه واکمنۍ په ډیرو ځایونو کې د دولتي واکمنۍ ضعفتیا یا اصلا د دولتي واکمنۍ نشتون، ډیرو انسانانو سره غیر مسؤولو انسانانو سره د صلاح شتون، په دولتي ادارو کې د اداري فساد شتون، په بعض موارد کې د قوانینو خلا، دغه په خپل زمينه دي ته مسايده کړی چې په افغانستان کې د جرایمو گرفت وخت او ورس په ورس مخ په پورته کېدو شي، چې دغه لږه متاسفانه د جنسي تیریو جنایت هم همدغه پندغه شانته ورس په ورس زیاتیږي. په افغانستان کې قانون واکمن نه ده، سلاش غیر مسؤولو کسانو سره په ډیر پراخه پیمانه شتون لري. ډیرو ځینو کې دولتي واکمنۍ نشته چې دیجنې جرم باندې یو سړی لاس پورې کړي، بیا هغه ناامن دي ته ځي چې هغه کشفي ارګانونه هغه نشي نیولی. که ومنیول شي بیا متاسفانه په اداراتو کې اداري فساد شتون لري. دغه عوامل زمینه دې لپاره مسایدي چې هغه کسان چې د هغه مغرضه او مفسد انسانان چې د خپل شخصي ګټلو یا هغه غیر مشروع اهداف ترلاسه کولو لپاره د افغانستان نافذه قوانین تر پښو لاندې کوي، د اسلام د سپیشلي دین اصول او تعلیم په خلاف باندې دوی په دغه جنایت لاس پورې کوي، هغه ته زمینه مسایده شوې ده. نو هغه اساسي عوامل دغه عوامل چې متاسفانه اوس موږ او تاسو وینو چې د افغانستان په مختلفو اداري واحدونو کې، یعنی په موږ به ډیر کم مثال لرو داسې ولایت نه چې هلته دغه جنایت باندې لاس پورې شوی وي، یا په اته تر دوه کلونو ماشومو پورې خو موږ او تاسو مثال لرو چې دوه کلونو، درې کلونو، شپږ کلونو، پنځه کلونو، لس کلونو چې اته د دغه جنایت له امله هغه خپل هغه ژوند د لاسه ورکړی ده، خپل سلامتی د لاسه ورکړی ده. متاسفانه دغه عوامل دي چې تر څو د اصول لازه عوامل خونسان چې چون جرم جرم د خپل جرم معلول ده، معلول په وړاندې مبارزه اغیزمن د مبارزه هغه وخت کېدای شي چې عوامل او پیژندل شي، عوامل خونسا شي. په افغانستان کې عوامل پیژندل شي ولې متاسفانه د عوامل د خونسا کېدو په خاطر داسې عملی اقدامات اوچت تروسه اوچت شي ونه دي چې داسې ګامونه واخیستل شي چې دغه موضوعات چې دغه جرایم او د زیاتوالي لامل ګرځي هغه له منځه ویل شي. متاسفانه پایله هم دا ده چې موږ په تاسو هر ورځ د رسنیو د لارې نه ولو چې په ولایت کې په دې ولایت کې دغه جنایت ترسره شي.
د ایجنسی تیریو د پیښو زیاتوالي په ټولنه کې د بشري حقوقو پر وضعیت باندې څومره منفي تاثیر کړی دی؟
بې شکه دغه خپل خوندیتوب یا مسؤلیت د انسانانو په ټولنه کې دا یو انساني او بشري حق ده. هر انسان په کله ورته ژوند وربخلی، دغه ژوند خپله یو پاک خدای یو هبه یو بخشش ده. د دې تر څنګ د دې په خاطر چې د خپل ژوندانه په ښه شان استفاده کړی وي، تر څنګ دغه خپل خوندیتوب او مسؤلیت د انسانانو یو حق ده چې هر انسان حق لري چې په ټولنه کې مسؤلیت ولري، خوندیتوب ولري. د دغه حق په استفاده سره دی په دې وټونه کې چې خپل د ورځنی چارې مخ ویسي. کچیر یو انسان مسؤلیت ونه لري او دای د خپل د ضرورت د رافقیدو لپاره د یو جن بل جتا نورماله تک را تک ونش کولای د خوندې تو بند لریم نو به د شک چې دغه از بشری اساسي حق چې د مسؤلیت حق ته د لمنځزیم د جنسي تیرو جنایت حق هغه بدنامه جرم ده چې متاسفانه په بشری حقوقو باندې ډېرې منفي اغیزې کړې دي او د پټولنې کې وحشت او دهشت منځته راوړي پټولنې کې د مسؤلیت عقل منځته وړي او بل اخره داسې یو ویره منځته راوړي چې دولت له خوا نه مخنیوي ونشي که چیرې د رسنیو د لار نه اعلان شي چې په یو سیمه کې 15 جنسي تیری وشو او دولت عکس العمل ونښي او کوونکي ونیسي د قانون منګول دی ونسپري ته په دې ډاډمن اوسه چې هیڅ انسان به دې تازه نشي چې خپل ماشوم خپل لور خپل زوی ته دا اجازه ورکړي چې لکور وځي چې مکتب ته لاړ شي یا شفخانه ته لاړ شي یا د خپل خپلوان ته لاړ شي نو بنا ان د جنسي تیریو زیاتواله مستقیما منفي اغیز لري په ټولنه کې د بشری حقوقو په وضعیت باندې او ډېر منفي اغیز لري ویره وحشت او دهشت په ټولنه کې مستر
قدرمن اوریدونکو اوس هم راځو یو لنډي وقفه ته خبرونه ادامه لري
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګولا وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا په کوم پټه شای وانه یا په دالاس وانه
و باندې لرو موږ د حکومت څخه ښایښ لرو چې موږ د وګړو باندې بس
پر لاس وکړو
ازادي رادیو 1226 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدرمنو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست تاسو لا ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونې ته غواجیست احمد زئی صاحب د ورستي پښتنې په توګه په هیواد کې د جنسي تیریو د پیښو د زیاتوالي د مخنیوي او د دې پیښو د ګراف درچول په هدف باید څه پروګرامونه تر لاس لاندې ونیول سي
من تدابیر نیول شي دی ولې هغه تدابیر چې بنیاد په دې وټونیږي چې د دولتي او اورګانونه یعنی کشفي اورګانونه په دې وټونیږي چې یعنی وقایوي خپل تدبیرونه دونه زیات کړي چې جرایم مخنیوي وکي متاسفانه په دې ونې دي توانې دي چې موږ تاسو ټول عیني مثالونه وینئ چې په کندز کې په هرات کې په کابل کې په مختلفو ولایتونو کې دا د پیخې په کاراتو شوی دي دا خپل جرم معلول ده هر معلول مشخص عوامل لري عوامل باید خنثی شي متاسفانه په افغانستان کې عوامل خنثی نه شول چې عوامل څه دي اول موږ ویل چې دغه د قانون نه واکمنه د قانون سرغړونکو ته زمينه مسایل چې غوي د خپل د منفي اهداف او د لاسکول لپاره د افغانستان د نافذو قانون نه سرغړونه وکړي د قانون واکمنه نشته دولتي واکمنه نشته سره لیدې چې د افغانستان دولت د جرایمو د مبارزه په خاطر په افغانستان کې د دغه جنایت د مخنیوي لپاره یعنی په جرایمو کې د ته د جرم مسور کړي یعنی د تاوتریخوالی د جرایم په مبارزه یعنی خځو په وړاندې د تاوتریخوالی په قانون کې د جنسي تیری ته د جنایت وصف ورکړي کچیرې په افغانستان کې یو کس په ماشوم جلې باندې یا په خزینه باندې جنسي تیری کوي هغه ته د جنایت یعنی وصف ورکړي او سنگین جزا چې حبس دوام ده چې د 15 کلونو تر 30 کلونو پورې جزا ورته تعین کړی ده کچیرې دغه عمل سبب د مرګ شي یا د مرګ سزا ورته ورکړي خو متاسفانه بیا په قانون جزا کې د نارینه لپاره کچیرې یو نارینه ماشوم یعنی تر جنسي تیری لاندې راځي بیا د افغانستان د جزا د قانون سره هغه سره خبرګون خو ورکول کیږي چې د افغانستان جزا قانون په 1955 کال کې چې افغانستان په یو نورمال حالت کې شتون درلود هغه وخت کې جزا به حد کم ده درل چې د دولت دغه کلینیک اوس دوګون کې کلینیک دي جنایت عین جنایت اغیزه عین منفی اغیزه چې هم د رواني لحظه هم د جسماني لحظه قرباني باندې تحمیلېږي. که چیرې جلی باندې جنسي تیری کېږي، هغه د تاوتریخوالي دمانې د قانون د غوښتنو سره سم په ډېره شدیده جزا باندې محکومېږي. او که چیرې دغه جنایت په یو نارینه ماشوم باندې تپل کېږي، دلته بیا د قانون غبرګون ضعیفه ده، چې دا د افغانستان د اساسي قانون د 2 مادې په خلاف ده. یعنې د افغانستان د اساسي قانون په 2 مادې کې دي چې د افغانستان ټول وګړي که ښځینه دي که نارینه دي، باید د قانون د په مساویانه توګه په هغه باندې تطبیق شي او د قانون تر حمایه لاندې وي. متاسفانه دغلته دغه اصل په نظر کې نه نیول کېږي. خو د دې تر څنګ نور اقدامات باید وشي. نور اقدامات څه دي؟ دغه په ټولنه کې اوس ډېر وګړي دي چې دوی په د امنیتي ارګانو په لیکو کې دوی تنظیم نه دي، غیر مسؤول کسان دي، ولې سلاوي په اختیار کې لري چې دغه سلاو په استفادې سره دوی په مختلفو جنایتو باندې لاس پورې کوي. غلا دوی کوي، د خلکو کورونو ته دوی اوړي او جنسي تیری باندې. یو دلیل دا ده چې دولت باید په دغه اړوند باندې د غیر مسؤولو کسانو نه وسل راټول کړي. او بل دا مسلطي چلندونه دي چې هر چا چې قانون سرغړونه وکړه، قانون هغه ډېر شدید غبرګون سره د مخامخ شي، تر څو چې دا د ټولنې نورو وګړو د پند او عبرت سبب وګرځي.
قدرمن اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک الله مو مل سه.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو، د نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونې په وړاندې کولو سره از محبوب شاه محبوب مو په سلامونو هرکلی کوم. هغه لنډۍ ده چې یار مې اختر کې مسافر دی، زه په نکریزو دیوالونه رنګوم. په دغه لنډۍ کې یو ځانګړی احساس موجود دی، هغه چې لډیر عمر دی او چا انتظار کوي، هغه چې د یو چا په نشتون کې د خپل لاسونو پر ځای پر دیوالونو نکریزی دی، او هغه چې د اختر له هر خوښي بخون کې دوه سرغړونه کوي او هر شی بعد یو چا په فراق کې وایي، یار می په سرو لاسو مین دی، زبا نکریزی په خپل کور کې شنه کومه. نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه د لوی اختر ځانګړیو دودونو او د نکریزو لګولو ځانګړي دود ته ځانګړي شوي. راځي چې وګمیر شیدی ته وښو.
قدرمنو اوریدونکو، په ټوله اسلامي نړۍ کې لوی اختر په ځانګړیو مراسمو سره منځل کیږي. د منځنۍ ځینې دودونه سره شریک او ورته دي، مګر یو شمیر بیا د هرې سیمې د ځانګړي فرهنګ او دود پوری اړیکه پیدا کوي. په پښتني ټولنه کې هم د لوی اختر د منځنۍ یو شمیر دودونه د نورو ټولنو په پرتله توپیر کوي. میرمنې، پیغلې او کوچنۍ نجونې په خپلو لاسونو نکري زیږدي، بنګړي اخلي او د سنگار نور توکي برابروي. ځوانان او سپینګيري د خپلو نویو جامو ترڅنګ د قربانۍ غمخوري او خپل اختر راښکلی کوي. د کونړ ولایت اوسیدونکی حاجی پاینده حکمت راته د اختر د تیاریانو په اړه معلومات راکوي. هغه وایي،
یاره مونږ خو اوس بل داسې خاصه خوشحالي نه لرو، او ټول یو کال او بل کال یو اختر او بل اختر ته پتامې. اختر نه مخکې د انډیوالانو سره یو ځای خیاط ته ځو، کالي اخلو. کالي نه وروسته اختر په شپه جمع کیږو، د سبا لپاره مشوره کوو چې مثلا لومړی به د چا کره ځو، بیا به د چا کره ځو، بیا به د چا کره ځو، او بیا مانځه ته به 2 بجې وځو. بیا ټول انډیوالان معمولا یو ځای راغونډیږو، یو ځای ته مانځه ته ځو، ځان سره جانماز اخلو. او د مانځه نه وروسته چې کله منځو شي، بیا هر څوک خپل کور ته ځي، قرباني کوو. قرباني چې وکړو نو د قرباني نه وروسته بیا ملګری راغونډیږي، تقریبا د ماسپښین د ډوډۍ نه وروسته د یو کور ته ځو، بیا د بل کور ته ځو، بیا د بل کور ته ځو، بیا د بل کور ته ځو. په همدې ترتیب دا 2 ورځې 3 ورځې همداسې تېروو.
د ښاغلي حکمت په خبره چې که څه هم قرباني یوه اسلامي وجیبه ده، مګر بیا هم په یو شمېر سیمو کې ځانګړي څاروي د قربانۍ لپاره حلالېږي، او په دغه برخه کې هم د دوی سیمه ځانګړی دود لري.
زمونږ خو چې کوم مشران دي د کور، هغه 3 میاشتې یا 4 میاشتې یا 6 میاشتې مخکې ځان ته پسا اخلي. هغه پسه ساتي 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 د قربانۍ کې، لکه پلار یا مور یا د کورنۍ بل غټ غټ. او کوم چې د پاتې غړي دی هغه به غوي سخندر چې مونږ وته وو هغه کې به شپږ کس یو کس یو ځکی به خبر خبر کی یار چې خپل برخه ورکی به قرباني پم دی کی
به ورور خور په کلی راغله به ورور خور په کلی راغله اواز وکړ چې د چا کرو زمه کده چا ورونه وینو حتمی په اختر کې د خپل ورونو لوري ورته د پلار کرا د تک بلنه ورکول کیږي بیا هم خغلی حکمت
خو زمون په سیمه کې رواج ده چې مونږ د وادن د اختر نه دوه ورځې مخکې یا درې ورځې مخکې هغه په سیالت لیږو یا ورور یا وراره په سیلیږو چې هغه راولي اختر ته کاغال ته راضي هغه سره خو ډېره ښه ده که مونږ تاکید دی چې باید راشي اختر کې که بیا رانه شي نو بیا دلته د اختر د قربانۍ غوښه د هغې ځان ته برخې هغه ورته بیا لیږو نکریزي ورته لیږو د چا توان کیږي نغدې پیسې ورته لیږي بیا هغه زمونږ خور یا زمونږ خورننه چې بل کور کې وادی که اختر په ورځ رانه شي اختر ته رانه شي بیا اختر نه دوه ورځې یا درې ورځې وروسته حتما راځي
د میدان وردګو اوسیدونکی لیکوال او ژورنالیست حکیم بشارت په خپله سیمه کې د اختر لپاره د ښځو د تیاریانو خبره کوي او وایي
کله چې اختر رانږدې کیږي هلته نه یوازې چې زموږ مشران او خویندې سیاسر ډېرې ورته آمادګي لري خوښي ماشومان هم ډېر ورته خوشحاله وي معمولا ښځینه او له مخکې لري چې اختر ته یوه شپه دوه شپې درې شپې پاتې دوی د کور په صفایي کې ډېر اساسي رول لوبوي یعنې کور پرش وباسي حتی ځینې کورونه رنګوي نو له هغه نه وروسته کله چې سبا ته اختر وي نن شپه حتما له اختر نه یوه ورځ مخکې ښځینه که څه کې نجونې وو یا سپینسارې دي یا ځوانې ښځې دي دوی نکریزي حتما په کې ضرور ګڼي او تر څنګ هر څوک تر خپلې وسې د اختر لپاره نوې جامې هم کوي هم برابرې نو کله د اختر شپه چې راځي اول لویانې د کشرانو لاسونه پسره کوي کشرانو نجونو او په وروستي پړاو کې د شپې چې یعنې دوی ټول کارونه ختم کړي چې په غنه وروسته کار نه کړي نو بیا هغه سپینسر یا د پاخه عمر ښځې خپل لاسونه خپله باندې نو دا د دوی هغه د نکریزو شپه یا د نکریزو خوشحالي وي د اختر لپاره د سبا لپاره هم دوی تر هغه پورې خپل ځان نه سینګاري تر څو پورې خپل ماشومان نوې جامو باندې سنبال نه کړي نوې جامې ور وانغوندي مثلا د میلمنو دپاره هغه میوه او خوراکونه چې ورته ځانګړي شوي دوی راوړي دي هغه ترتیب نه کړي د کور دغه د پخلي او د ډوډۍ پخولو دغه کارونه چې تر څو خلاص نه کړي دوی جامې مامې نه اغوندي
ښاغلی بشارت بیا د یوه ډېر پخواني دود یادونه کوي او وایي چې د قربانۍ څاروی به پخوا په نکریزو او رنجو سره راښکلی کېده
مخکې په ځینو کلیوالي سیمو کې د خلکو د قربانۍ د اجر او ثواب سره ډېرې مینې محبت او د قربانۍ حیوان ته په درنه او په خسر کتلو په خاطر باندې به سرګي ورته تورولې سونډیان به ورته جوړول ګل به په غاړه کې وراچول قربانۍ نه مخکې دغه دود مخکې موجود و ډېر او بلکې عام و خو اوس فکر کوم دغه یوه لسیزه دوه لسیزه جګړو زمونږ هر څه له موږ نه اخیستې دي تقریبا دغه ذوق علاقه کمه سوې ده او ډېره کموي ډېر کمه ځای کې وي
مینهوالو نکریزي په اصل کې شنې پاڼې وي او دغه بوټی اکثرا د هیواد په ګرمو سیمو کې پیدا کیږي خو کله چې میده شي او په اوبو لمدې شي نو بیا یې رنګ سور اوړي نو ځکه خو په لنډیو کې وایي چې تن می د شنې نکریزي پاڼه تن می د شنې نکریزي پاڼه بهر تازه د نن رنگ پوینو یمه حلیمه حسه یو له هغه میرمنو ده چې لنکریزو سره علاقه لري د چې د نکریزو په استعمال کې څه بدلون راغلی هغه وای
فعلاً یو فیشن ګرځیدلای دی نکریز هم مخکې کې دی چې عادي حالت کې نکریز به چې لاس به ټول لخر غوند کو خو اوس یو خاص ښکلا موندلې ده په حساب هغه کې نقشونه دی او کله د لاس په شا باندې مخکې د لاس مخ باندې او تر ډیره ده اوس لاس شاراوتی ده د پښو شاراوتی ده خو زما په اند نکریز ډیر چیزی بی یو په اخترو کې او بل هم په واده کې چې باید انجلۍ لاس سور اوسیږي حتی ځینې دودونه دي ځینې فولکلوریکه مسلې دي یا مثلا ځینې رواجونه دي چې کله ناوې سپینو لاسو ډېرې نجونې نه خوښوي نکریزه سپینو لاسو د خپل خاوند کور ته لاړ شي خواښې درور یا د کور داسې مشرانې نورې چې کومه پیښه په هغه کور کې وشي دې سره تړاو ورته ورکوي چې ناوې زموږ کور ته په سپینو لاسو راغلی وه دا دومره یو قوي دود ګرځېدلی دی د ناوې لپاره او خپله شخصي علاقه چې وښیم په اخترو کې په واده کې ډېر خوند راکوي خو د نقش په بڼه اخر شوی لاس نه
اوریدونکو اختر دی ګڼو پیغلو پر خپلو لاسونو نکریزي ایښي د لغمان اوسیدونکي ثنا اسماعیل خیل سره زموږ همکارې فرشتې مرسل مرکه کړې او په سر کې د نکریزو د کیفیت په اړه پوښتلې
کومې نکریزې چې پخوا وې هغه نو اوس نشته ده چې د پاڼې نکریزې مو ورته وایي که نه هغه اوس نشته ده نو بازار کې زما د عمل لور دغه ډېر ښایسته نقشونه چې هغې باندې
اچوم کوم نقش به درته چې قلب
نه قلب څه کوم
قلب قلب نه چا منارم دسته چاپی گلان دخسی رسمونه قلب نه خواهیگی اغسی مثلا چه قلب واچم لست که یا باز اینجون غنته
یا واجی بایده لسون سرکه کنی پخیم سرکه
پخیمی چه زما پی یادیگی چه زو که ورکی و ما ورکی تو که می مور را تسری کری وسی اغا نشم ویلی او چه زما یادیگی ایچ وقت به خوبا نکریزی نکدم
زیر کسان دیو عرف سر لیکی دلتا دش کارت که بخ کرای؟
نه نمیتک
لیدی
او لیدی میدی چون باز چا خوان پنوم که رازی یا ایس یا ای یا که ارشه چی وزی هم اغا یا وروفی لیکی او باز خپل نوم لپاره لیکی خو ما هیچ وقتی دا کار نده کرای
خپل نوم دیم ندلی کرای؟
نه نه نمی خواخی گی چه خپل نوم میده خو خپل اخم نوم میده نو فلا سوانی ولی کن چه طول خلقی کوری
دسته هم نده چه نکریزی دی یواز پخترونو او خدایو که استعمال شی بلکه نکریزی یو شمیر فایده هم لري او په ځنګړیو مواردو کې د استعمال وړ دی د لوګر ولایت اوسیدون کې دیوا او خغلی حشمت الله یا په اړه وای
سړیان ګیری رنگوي په باندې باندې نکریزو باندې سرونه رنگوي نو یغان موټروانان د خپې رنگوي ما یزل مخبل مور نه پختنو کمل لزړی ولی مور په خپل پخې رنگي وای دا پخې ګرمي لري وای پخې ګرمي لري نکریز په وحی چې دا پخو ګرمي لري کیږي دا وای موټروانان د سر تر بیګه موټرونی کوي دا سخت دا ورته وای پخې ګرمه راځي د خاطر نکریز کوي چې دا ګرمي دا وجود کم شي
زنی نارینه دی چه اغای بیاد مرز دی پاره استمالوی اغای لکه پخیم سریکاوی دی پشو تالی دوایی چه دی پشو تف و باسی گرمی چه کار کار بزگری که او نور سخت کارونا کهوی اغای دی اغای مرز دی پاره کهوی او دی شوک دی پاره اغای بیا پخد پا اختر که لگوی پا وادونو که لگوی زنی وقت پا وادو که بیا دا دی پخی گوتا هم پی ورس رکوی چه کلا دی ناوی کور تا زون داخلی گی اغای دی یو شگون و دی و ریواش پا توگ اغای پخی ورس رکوی او پا خپلا پا کور که دی زون پا کورانه که حقا زوانان چه دی شا سرزی دی زون سرزی دی خسر پا کورانه که دی غوی لاسونه دی و ریواش پا توگ ورس رکوی دی پخی برتا گوتا
حاجی پاینده حکمت بیاوایی چه لهم پا افغانی طولانه که دست میرمنی او پیغ نشته چه پا اخترونو که لاسونه نسره کوی دا چه ولی؟
پخواه خو یار خلق ذهنی تا ور بردیر آمده و ورچه که با یو انرژی دی خوشحاله یوا اوس تبیده چی پیو کور که با اختری بل کور که با پا مغا ورز غمی دی چه با زوی شهید شوی دی چه با اراره شهید شوی زوی با زخمی لری پخواه آقا او بلا داده چی داده دی خلق و مینیم سری شوی دی او در این مداده چی جون دیر مصروف شوی دی نو آقا دی پخانوی اخترونو مزی اوس پا دی اخترونو که نشتن
مینوالو جنگ دی ورکشی پریختیا هم جنگ بدرنگ ده زکه خو خویندی وای چی اختر ده خویند ل به ورشی خو زه بی ورور ناسته ایم ورور غاړم د خوخی د راتک په هیلانه نه نه خبرونه پات رسو زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو وی پاڼه هم اوریدل شي pa.azadiradio.org او کچری غواړی لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4400 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1
دمین زړګی دی بابې د برښنا د ژوند شه بابې رانا لاړې سرلم بابې دې رختر می محبوبې دمین زړګی دی بابې د برښنا د ژوند شه بابې رانا لاړې سرلم تر بشل باندم بلش کلی دتوان چی دشکلو شا پیری زانی جوڑ لکا گوڑی دا اختر بشل باندم بلش کلی دتوان شي تشكلو شابيري زاني جوڑ لك قوڑي بي تير اختر مي محبوبا بي دمين زڑگي ديبا بي دبرشنا دشوان شبا بي ران لاري سرلم بي دے اختر ڈالنی پنک رزس رہوٹنی دادش کل شاپے رہنی تور پان لکھ ہو سینی تا ام دے اختر ڈالنی.